مازیګر 15 بجې شوې اوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه په دې اخرنی خبري ګړه کې زما هارون بچا سلامونه ومني. په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او د پاکستاني او نړیوالو ورځپاڼو لیکنې د ورو خبرونه له انیسې اجمله و.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی، د افغانستان د حکومت یو پلاوی به سبا له د پاکستان دوره کوي. د متحده قومي مومنټ ګوند غړو د سینټ قومي او سند اسمبلیانو نه استعفاګانې ورکړې، او د ترکیې وزیر اعظم وایي چې د شام له پولیسو سره د عامو خلکو د خوندي ساتلو په غرض یوې خوندي سیمې جوړولو ته ژمن دي. او وسته خبرونه تفصیل، د افغانستان د حکومت یو پلاوی به سبا له د خبرو لپاره پاکستان ته ولاړ شي. په اسلام آباد کې د افغان سفارتخانی یو چارواکي برکت الله رحمتي نن مشال ریډیو ته ویلي چې افغان پلاوی به د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی په مشرۍ اسلام آباد ته ورسي. نوموړي مشال ریډیو ته د خبرو د موضوع په اړه جزئیات ورنه کړل. بلخوا د افغانستان د ولسمشر دفتر وایي چې سبا یو لوړ پوړی افغان پلاوی را ترهګری د لمین سوړلو لپاره د پاکستان د طرحې د څېړلو لپاره دایه واتسی. د جمهور رئیس مرستیال ویان سید ظفر هاشمی نن مشال ریډیو ته ویل چې په دې پلاوي کې د بهرنیو چارو وزیر، د دفاع سرپرست وزیر او د ملي امنیت عمومي رئیس شامل دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف په سبا له د پاکستان یو روزنی دوره کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا نن مشال ریډیو ته پر لیږل شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر به سبا د یو پلاوي په مشرۍ کې پاکستان ته سفر کوي، او له پاکستاني چارواکو سره به په دوه اړخیزو اړیکو، انرژۍ او دغسې په نورو موضوعاتو خبرې وکړي. د متحده قومي مومنټ ګوند غړو د سینټ قومي او سند اسمبلیانو نه استعفاګانې ورکړې دي. د ام کیو ایم غړي فاروق ستار نن د اسمبلی غونډې ته ویلي دوی ګڼل چې په کراچۍ کې به عملیات غیر جانبداره وي، خو د رینجر ځواکونو رویه جانبداره وه او پاکستان تحریک انصاف ګوند لپاره په کراچۍ کې لاره هوارول کیږي. نوموړي زیاته کړه چې هم له دې وجې یې ګوند پریکړه وکړه چې د سینټ قومي او صوبایي اسمبلیانو نه به استعفاګانې ورکړي. یاد دي چې د ام کیو ایم په سینټ کې اته قومی اسمبلی کې سلی رشت او په سند اسمبلی کې یو 50 غړي وو. د پنجاب صوبې وزیر اعلی ویلي دي د صوبې د استخباراتو مشر او درې پولیس چارواکي له دې وجې له خپلو دندو څخه لرې کړي دي چې د جنسي تیریو وروستو مجرمه ډلو لخوا ځینو کورنو ته د دړکو په مخنیوي کې پاتې راغلي دي. شهباز شریف د اعلان بیګانه وخته په ټولنیزه میډیا کړی دی. صحیح خلک وایي چې په قصور کې د 200 زیات ماشومانو سره جنسي تیری شوي دي. د بلوچستان په کلات سیمه کې نن ناڅرګنده وسلوالو په ډزو څلور تنه وژلي دي. په سیمه کې د لیویزي او چارواکي د نوم نه خپرولو په شرط نن مشال ریډیو ته ویلي دي چې د کلات په سهراب سیمه کې نامعلومو وسلوالو پر یو قبایلي مشر میر علي محمد حمله کړې چې د نوموړي په ګډون څلور تنه پکې وژل شوي او درې نور زخمیان شوي دي. د پیښې ذمهواري لا چا نه ده منلې. بلخوا په کوټه ښار کې امنیتي چارواکي وایي پرون مازدیګر په ګوالمنډې سیمه کې د یوې چاودنې له امله یو پولیس وژل شوی او شپږ تنه نور زخمیان شوي دي. پولیس چارواکو نن مشال ریډیو ویلي چاودېدونکي مواد او ګوال منډې په څلور لارې کې ځای پر ځای شوي وو. کله چې پولیسو یې معاینه کوله نو چاودنه وشوه. مجلس عسکري ډلې د پیښې ذمهواري منلې ده. د خیبر پختونخوا د بونیر په چغرزی سیمه کې د واده پر یو ګاډي د ډزو په نتیجه کې 500 تنه وژل شوي او څلور ژوبل دي. د بونیر د ګل آباد تڼۍ محرر عمران نن مشال ریډیو ته ویلي چې د پیښې ښکار شوي ګاډي نن د شانګلي ضلع نه د سواړې په لور روانو چې ورباندې ډزې وشوې.
زمونږ د ګلبانډه تانې حدود دي د ضلع شنګلې تانه کماچ رهایشي کسانو، او هغوی زمونږ په حدودو کې په مقام پیزا په دغه ځای کې مخالف فریق چې کوم د دوی داسې کېږي چې دوی په کلي کې سابقه قتل مقاتلې یو بل سره دښمنۍ څه خبرې وي. دې ځای کې ورته را مخالف فریق مخکې نه ناست وو، بس دغه ګاډۍ د دوی ګاډۍ ودرولې دي، او هغه دغه کسان چې کوم ټارګټ کسانو د دوی هغه ته کوچ کړي دي او خیر یې پرې کړی دی.
پولیس چارواکي سیاتوي چې په ځوابي ډزو کې د مخالفه ډلې هم یو تن وژل شوی دی. د پاکستان پوسټ وایي چې په کراچۍ کې د عملیاتو پر مهال د تحریک طالبان سوات نائب امیر بخت زمان سره د نورو مهمو وسلوالو نیولې دي. د پاکستان پوسټ د مطبوعاتو څانګې ایس پی آر لخوا نن مشال ریډیو ته پر لیږل شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې د 14 اگست په موقع د کراچۍ په نښه کولو د ترهګرۍ یو منصوبه هم ناکامه کړې ده. د خیبر پختونخوا په سوابې ضلع کې د درې یونین کونسل اوسیدونکي وایي چې د کم ولټیج له وجې بجلی ډېره کمه وي. پرون د سوابې د درېو سیمو پر مولو شوي او نارنجي خلکو د یوې جرګې له لارې د حکومت غوښتنه وکړه چې په سیمه کې د کم ولټیج له وجې د بجلی لاینونه لرې کړي. د پرمولو کونسل غړي افسر زیب نن مشال رډیو ته وویل چې په سوابې کې د ډېرې مودې راهیسې غیر اعلانیه لوډ شیډنګ دوام لري او د بجلی بلونه هم ډېر زیات وي. خبرونه د مشال رډیو نه اورئ. د ترکی وزیر اعظم احمد داود اوغلو وایي هیواد یې ژمن دی چې د شام په شمال کې د ترکی سرحد ته نږدې یوه خوندي سیمه جوړه کړي چې دا شان عام وګړي په دې سیمه کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې او د شام د حکومت له وسلوالو د حملو نه خوندي کړي. د ترکی وزیر اعظم بی بی سی ته تېره ورځ وویل د دغې خوندي سیمې تحفظ به د ترکی د امنیتي ځواکونو پر ځای د شام د اپوزیشن منځلارې ډلې کوي. خو داود اوغلو دا هم وویل که چېرته ګواښونه ورپېښ شول نو ځواکونه هم کارولی شي. تر دې مخکې تېره ورځ د ترکی د بهرنیو چارو وزارت ویلي وو چې امریکا او ترکی موافقه کړې ده چې د 98 کیلومترو په اوږدوالي او د 50 کیلومترو په پلنوالي سره یو خوندي سیمه به د شام دننه جوړه کړي. خو د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند وایي چې تر اوسه د شام دننه د یو خوندي زون د جوړولو په سر موافقه نه ده شوې. وروستۍ خبر دا چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری روس او چین تورن کړي دي چې امکان لري د ده ایمیلونه به ګوري. جان کیری تېره ورځ له ان بی سی ټلویزیون سره د مرکې پر مهال وویل دا ممکنه ده چې روس او چین د ده لخوا لیکل شوي ایمیلونه ګوري. د نوموړي په وینا دی د دې موضوع په پام کې نیولو سره لیکنې کوي. او هم دې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شو. زما همکار رابع اکرم خان درته د کرنسو بای او د موسم حال وړاندې کوي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.25 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.03 روپۍ خرڅول کیږي. یو پونډ په 1.25 روپۍ او په 1.25 روپۍ یو یورو په 1.25 روپۍ او په 1.25 روپۍ یو ریال په 19.60 روپۍ اخیستل کیږي او په 19.75 روپۍ خرڅول کیږي. یو درهم په 28 روپۍ او په 28.25 روپۍ. یو افغانۍ په 1.65 روپۍ او په 1.85 روپۍ او په یو پاکستانی روپۍ 280 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 280 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د زیارت په ورځ به پېښور او بنو په یو نیم ځای کې باران ورېږي او کوئټه کې به شین وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 15 او کم نه کم 24، بنو کې 24 او 25 او په کوئټه کې 24 او 28 وي.
مشال رادیو ته تاسو غوږی اوریدونکو چې په روانه خبرونه کې اوري. ټاکل شوی د افغانستان خارجه وزیر په مشرۍ افغان پلاوی سبا اسلام آباد ته ولاړ شي. له پاکستان او چارواکو سره د افغانستان د امنیت او افغان طالبانو سره د سولې مذاکراتو په څیر موضوعاتو خبرې وکړي. د سیمه ییزو چارو یو پوه وایي دواړه خواوې هڅه کوي چې تر دا منځ د اعتماد یوه فضا جوړ کړي.
دوی کوشش کوي چې خپلو کې کینی او دا چې کوم پکې الزامات لګېدلي دي د هغې څخه حل راوباسي.
د خیبر پختونخوا اسمبلی په پرونۍ غونډه کې په هغه صوبه کې د بجلی د لوډ شیډنګ د ستونزې پر ستونزې خبرې وشوې. د اسمبلی غونډې ته د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر وویل د صوبې د حقونو لپاره ټول سیاسي ګوندونه باید یو خلک شي.
دې صوبې سره په متعلقه ټولو مسایلو باندې پکار دار چې موږ د اسمبلی دا چې دا موږ ټول د یووالي مظاهره.
او په سواد کې د سکولونو ماشومانو د یوه احتجاجي لاریون په ترڅ کې د خیبر پختونخوا له حکومت وغوښتل چې دوی تړل شوي مکتب سکولونه دې بیرته ورته خلاص کړي.
زما سکول سره ډېر شوق دی، د غواړم چې زموږ په علاقه کې سکولونه وي، زموږ سکول دې آزاد شي.
یو شمېر نور رپورټونه هم اورئ له مشال رادیو سره اوسئ. دا همولنې رپورټ ټاکل شوی د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر صلاح الدین ربانی په مشرۍ افغان پلاوی سبا اسلام آباد ته سفر وکړي. ول شوی دغه هیات په پاکستانی چارواکو سره د افغانستان پر امنیت او افغان طالبانو سره د سولې مذاکراتو پر مخ وړلو کې د پاکستان پر رول او ممکنه همکارۍ خبرې کوي. شندونکي وایي دواړه خواوې هڅه کوي چې تر دا منځ د اعتماد یو فضا جوړ کړي. اسلام آباد احمد الله رپورټ لري.
په اسلام آباد کې د افغانستان سفارتخانه یو چارواکي برکت الله رحمتي مشال ریډیو ته وویل چې دغه پلاوی به سبا د پنځشنبه په ورځ اسلام آباد ته راځي او له پاکستانی چارواکو سره به ملاقاتونه کوي. مشال ریډیو چې کله د برکت الله رحمتي نه تپوس وکړو چې پلاوی به د خپل سفر پر مهال پاکستانی چارواکو سره په کوم موضوعاتو خبرې کوي، نو د نوموړي وینا وه
دا معلومات لا تر دې دمه نشته چې پلاوی به پاکستانی چارواکو سره په کوم موضوعاتو خبرې کوي، ځکه تر دې دمه د کابل نه څه معلومات نه دي ترلاسه شوي او چې څنګه معلومات ترلاسه کړو نو مطبوعاتو سره به شریک کړو.
خو په اسلام آباد کې د سفارتخانې ځینې سرچینو مشال ریډیو ته وویل چې پلاوی به پاکستانی چارواکو سره د سولې پیل شوي بهیر او د سیمې د امنیت صورتحال نه علاوه په نورو مهمو معاملاتو خبرې اترې کوي. د افغانستان دا پلاوی په داسې حال کې د پاکستان سفر کوي چې د ګل په ورځ د افغانستان ولسمشر اشرف غنی په کابل کې خبریالانو ته ویلي وو چې د پاکستان له خاورې د افغان حکومت پر ضد د جګړې اعلان له افغانستان سره د سرګند دښمنۍ په معنی دی او پاکستان په تیرو لسو میاشتو کې له افغانستان سره عملی همکاري نه ده کړې. مشال ریډیو چې کله د سیمه ایزو چارو کارپو او خبریال هارون رشید نه په موجوده وخت کې د افغان پلاوی د پاکستان سفر د اهمیت په حق له تپوس وکړو نو د نوموړي وینا وه
هیله هم دغه ده چې یو وار بیا دوی کوشش کوي چې خپلو کې کینی او دا چې کوم پکې الزامات لګېدلي دي د هغې څه حل راوباسي. ما ته خو دې کې ښکاري چې پاکستان هم یو حد پورې کوشش کوي او دې ځل چې دا تعلقات خراب شوي دي نو هغې وجه یو هفته نه چې کوم په کابل کې او دا نور افغانستان کې حملو کې زیاتی راغلې ده نو هغه هم یو قسمه د طالبانو طرف نه داسې یلغا ښکاري چې خپل چې کوم جنگجو دي هغوی ته دا باور ورکړي چې مذاکراتو کې پرمختګ داسې نه دی شوی او که شوی دی هغه هم دغسې یو عمومي غونډې ملاقات و.
یاد دې وي چې د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د سولې خبرو لومړی پړاو د تېرې میاشتې په اوومه نیټه د اسلام آباد سره نږدې په مری کې سره شوی وو. دا دې هم یاد وی چې د تیر اتوار په ورځ د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سره ټلیفوني خبرې کړې وې او دواړه چارواکو خپل منځي تعلقات او د سیمې د سکیورټي صورتحال نه علاوه د افغانستان په امنیت او طالبانو سره مذاکراتو کې د پاکستان د کردار په حق له هم خبرې کړې وې. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو، د ایران خارجه وزیر هم سبا اسلام آباد ته په ورځنی سرکاري سفر ځي. د پاکستان خارجه وزارت وایي جواد ظریف په د پاکستان له وزیر اعظم او نورو جګپوړو حکومتي چارواکو سره ویني او په دوه اړخیزو اړیکو خبرې به ورسره کوي. ظریف په د ایران د اټومي پروګرام په اړه د هغه هیواد او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د شوي وروستي تړون په اړه هم پاکستاني چارواکو ته معلومات ورکړي. له اسلام آباد د رابعې اکرم خان رپورټ اورو.
د پاکستان د خارجه چارو وزارت په وینا چې د ایران د خارجه چارو وزیر به سبا د زیارت په ورځ د پاکستان یو ورځنی دوره کوي. د خارجه چارو دفتر خبر پاڼه وایي چې ایرانی خارجه وزیر ډاکټر محمد جواد ظریف د پاکستان د وزیر اعظم د قومي سلامتی او خارجه امور مشیر سرتاجی سره په دوه اړخیزو اړیکو خبرې کوي او د دې نه علاوه نوموړی به د پاکستان وزیر اعظم سره هم ملاقات کوي. د ایران د خارجه چارو وزیر به پاکستان ته د ایران د جوهري پروګرام په اړه بریفینګ هم ورکوي. پاکم چې 14 جولای په ویانا کې اتفاق شوی وو. په دې یو ورځنی دوره کې دواړه خیز تعلقاتو او د خپل منځي دلچسپۍ علاقایي او نړیوال امورو د نور ښه کېدو په اړه هم خبرې اترې کوي. پاکستان ته د ایرانی خارجه چارو وزیر دورې په اړه کارپوهان وایي چې د ایران نیوکلیر معاهدې باندې په ویانا کې لاسلیک نه پس د ایرانی خارجه وزیر پاکستان ته راتلل مهم دي او پکار ده چې پاکستان ایران نه تجارتي حلو سلو سره د توانایي ګټه هم ترلاسه کړي. هم دې لړکې د بهرنیو چارو کارپوه عامر رانه وایي چې پاکستان له ایران سره خپل تعلقات نور هم ښه کول پکار دي، ځکه چې یو خو ایران ګاونډی ملک دی او ایران سے ان کا توانائی ضرورت پورا کولے شی.
پاکستان میں اس وقت بجلی کا بہت بڑا کرائسس ہے اور ایران بڑا
پاکستان کے دا وقت بجلی ڈیر غٹ بحران دے او ایران غواڑی چی پاکستان تپ کم ابیا بجلی ورکڑی نو پاکستان لپکار دی چی خپلو گٹو تا اوگوری او دا گیس پائپ لائن او دا بجلی منصوبو باندے عمل درآمد شروع کری. دا دواڑا زمنگ دا ملک معیشت لپارا ڈیر ضروری دی نو چی ایران دلچسپی لری نو منگ لا دا زن نہ کار ندی اخستل پکار دا دین با زمنگ معیشت ڈیر مستحکم شی.
یو بل کارپوه پخوانی سفیر عمر خان علی شیرزی زیاتوی
په دې سانکشنز دوران کې هم لیگل طریقے باندې کوم تجارت او چاغه بنه کېدو خو ان ریکارډډ چونکه د پاکستان او ایران بارډر داسې دي چې ډېر زیات کاروبار بک کېدو پکارداري چې اوس خو ایران چونکه د خپل د څومره د تنهایی چې تیر کب بین الاقوامی لیول باندې نو هغه نه به اوس بهر شي او پکار دي چې اوس دی مخته وګوري او خپل ملک ته ترقی ورکی. او ما په خیال چې دا به د دواړو هیوادونو په مفاد کې وي چې خپل تعلقات ته بهتر کی او پولیټیکل تعلقات هم او معاشي تعلقات هم.
یا دې چې د ایران د خارجه چارو وزیر ډاکټر محمد جواد ظریف د روان کال په اپریل میاشت کې هم دوه ورځنۍ دوره کړې وه او د خپل منځي تعلقاتو نه علاوه د توانایي په مسلې او په نړیوال امور خبرې اترې کړې وې.
دا مشال ریډیو دا.
د بلوچستان په بیلابیلو سیمو کې د تاوتریخوالي په شور او پیښو کې د یو پولیس سرتیری په شمول 15 تنه وژل شوي او 9 نور ژوبل شوي دي. په کوټه کې به 14 یو پولیس سرتیری او په کلات سیمه کې په ډزو کې د یو قبایلي مشر په شمول 4 تنه وژل شوي. د دغو دواړو پیښو حال د خدای نور ناصر په رپورت کې.
دا 15 کلن ولی الله دی چې له روغتون خپلې مور ته په ټلیفون ډاډ ورکوي چې لږ ټپي دی. د کوټې د پولیسو په خبره د سې شمې په مازدیګر له ګوال منډۍ څلور لارې سره څیرمه خلکو پولیسو ته د یوې مشکوکې غوټې اطلاع ورکړه چې کله یې د پولیسو یوه سرتیری محمد زمان معاینه کوله نو دا چاودونکي توکي له زورورې چاودنې سره وچاودل سوه. د بلوچستان د کورنیو چارو د وزیر سرفراز بکټي په خبره په دې چاودنه کې یاد پولیس سرتیری وژل سوی او څلور تنه نور ژوبل شوي دي. د وسلوالو لخوا په دې چاودنه کې یو پولیس سرتیری وژل سوی او څلور نور ژوبل شوي چې د یوه حالت پکې د اندېښنې وړ دی چې اوس یې عملیات روان دي. بلې خواته د چهارشنبې په سهار د عبدالله وزیرستاني په نامه یو تن چې ځان د وسلواله ډلې مجلس عسکري ویاند بولي مشال راډیو ته د یادې بمي چاودنې مسؤلیت قبول کړی او دا چاودنه یې په وزیرستان کې د پاکستاني پوځي عملیاتو عکس العمل وباله. هلته بیا هم د چهارشنبې په سهار نامعلومه وسلوالو د صوبې په بلوچمیشته قلات سیمه کې په ډزو څلور تنه وژلي. د سیمې د لیویزو یوه چارواکي چې نه یې غوښتل نوم او ږغ یې خپور سي مشال راډیو ته وویل د قلات په سوراف سیمه کې نامعلومه وسلوالو پر یوه قبایلي مشر میر علي محمد برید کړی چې د نوموړي په شمول پکې څلور تنه وژل سوي او درې نور ژوبل سوي دي. د ریپورت تر بشپړېدو پورې کومې وسلواله ډلې د دې برید مسؤلیت قبول کړی نه دی. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
اوریدونکو تیر مازیګر د خیبر پختونخوا اسمبلی د یو مشترکه قرارداد له لارې د پاکستان له مرکزي حکومته وغوښتل شول چې په یادې صوبه کې د غیر اعلانیه او ناروا لوډ شډنګ ختم کړي او تر څنګ د بجلی د پیداوار پیسې هم صوبایي حکومت ته ورکړي. د اسمبلی غړو په خپلې پرونۍ غونډه کې پر وفاقي حکومت نیوکه وکړې چې د خیبر پختونخوا حکومت او اوسیدونکو سره د مور د میرې سلوک راغستې دی. مولام غوس له پیښوره رپورټ راکوي.
تیر مازیګر د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې واکمن او مخالف سیاسي ګوندونو د یو مشترکه قرارداد د لری له مرکزی حکومت غوښتنه کړې ده چې د خیبر پختونخوا صوبې نه دي غیر اعلانیه او ناروا لوډ شیډنګ ختم کړي شي او مرکزی حکومت دی د صوبې ته د بجلی د خالص منافع په مت کې ورپورې پیسې صوبې ته ادا کړي. د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د بجلی په لوډ شیډنګ او د بجلی د محکمې لخوا د پختونخوا صوبې د ترانسفارمرو په نه سمولو تود بحث ترسره شو او د صوبې سینیر وزیر عنایت الله په خپلو سرګندونو کې وویل چې مرکزی حکومت د بجلی په شمول د دې صوبې سره په هر یو شي کې د میرانۍ مور سلوک کوي. دوی د دې صوبې سره امتیازي سلوک کوي. مثلا تماکو د دې صوبې د کر کروندې د ګټي پیداوار دی نو دا مرکز په خپل کنټرول کې اغیستلې دی، خو غنم چې د یو بلې صوبې پیداوار دی نو د هغې کنټرول د هغې صوبې سره دی. بجلی او ګیس زموږ په صوبه کې پیدا کیږي نو دا ستراتیژیک اساسی دی او دا د مرکز سره دی او تپری هیڅ کنټرول نه لري. او د عوامي نېشنل ګوند سردار حسین بابک دی لړکی په خپل سرګندونو کې وویل چې د پښتونخوا ټولو سیاسي ګوندونو له پکار ده چې په خپل خاوره د خپل اختیار ناره خپل کړی.
خپل خاوره خپل اختیار او موږ د بل اختیار او زما یقین دی چې دا ناره د سیاست نه بالا تر ده. په دې مثلا د دې صوبې سره په مطالعه ټولو مسایلو باندې پکار دا چې دا د 124 باندې مشتمل چې کوم زمونږ د اسمبلی دا چې دا موږ ټول د یووالي مظاهره دا دومره لوی ظلم دی روان دی چې په دې علاقو کې اتر اخر طرف ګڼتي شل شل ګڼتي د ټرانسپورټ حق ما تاسو ته وي حالت دی بالکل داسې دی چې بالکل د خلکو برداشت نه سپیکر سے برداشت نه کوي.
د پاکستان تحریک انصاف د اسمبلی ځنې غړو د پاکستان مسلم لیگ په مرکزی حکومت نیوکه وکړې چې د بجلی د محکمې د لارې د سیاسي ګټو ترلاسه کولو لپاره په خیبر پښتونخوا کې ناروا لوډ شیډینګ کولای شي، خو په مرکز کې د واکمن ګوند مسلم لیگ نون سره تعلق لرونکي د صوبایي اسمبلی غړي سردار اورنګزیب نالوټه په خپلو څرګندونو کې وویل چې تحریک انصاف له پکار ده دا مسله په قومي اسمبلی کې راپور تکړی.
لپی خبر د مشال ریډیو خبريال غلام غوث د خیبر پختونخوا د سوابای ضلع د درو یونین کونسلونو اوسیدونکو د بجلی د کم وولټیج فرزت جوړ کړی و جرګه کې حکومت غوښتي چې دوی د بجلی تارونه دی ورپرې کی یا د دې بجلی دی لدی څخه لدی کی د خلکو په خبره د کم وولټیج له وجې د بجلی په نشته حساب ده، نو ځکه پریکړه کړی چې د وابډا بجلی نوره ونه کاروي. د مشال ریډیو خبريال زلان یوسف سے رپورټ لري.
د سوابه در رزل تحصیل شوا پرمولو او نارنجی یونین کونسل چې پکې د لسو زیات واړو او غټ کلی دي او آبادی یې له یو لاک څخه زیاته جوړیږي، په یو ګډه جرګه کې له حکومت څخه د کم وولټیج له وجې د بجلی د لاینونو د لرې کولو غوښتنه وکړه. د پرمولو یونین کونسل څخه د ضلع کونسل غړي افسر زیب مشال ریډیو ته وویل چې اول خو د بجلی لوډ شیډنګ ډیر زیات دی او که بجلی راشي هم نو وولټیج دومره کم وي چې د استعمال جوګه نه وي او د هغه برسیرا د بجلی بلونه هم زیات راځي.
هغه بلوم خو دا خبره یو سړی یو شینه مزه واخلي نو که تاوان کیو کی یا پیسې په ورګ نه خاص خبره نشته، خو زمونږ بجلی د سره نشته چې کم خلک رسیدل کړي او مالدار دی وغي ودر کم سے کم چا ودر زیات سپلیزر لا ګوره نه هغه تر سره د بجلی راشي نو موبایل ولا چارج کیو چې کم غریبانان دي 20000 یا 10000 سپلیزر سمې نشته دا هغه خو بالکل هغه خو دا 15 میاشتې چې بجلی نو مشه انرژي سیور وته نه لګي خو بجلی پیجنیم نه تر دې وجه داغي مشترکه دا مطالبه ده چې بای مهرباني وکړو زموږ نه دا بيچي کټ کې دي خپل کور کې بکرای باندې کم اس کم نه وځي.
د نارنجی یونین کونسل څخه د تحصیل کونسل غړی منور شاه وای چې دوی منی چې په ټول پاکستان کې د بجلی د کمی ستونزه ده، خو د ګرمۍ په 15 میاشتو کې دوی له بجلی بیخي محروم وي.
په دې خبره په الله پاک کې نو کړه زمو په خپل موبایل کې نن زه مور د کچارې چې پکې د دې دراسه چې چا کر شیشه راغي کرے وړو بندوي چې چا کر مریض دی داغه معمولی سیات کیږي نه بیسو کو ته بوز وین برې کا سره غن نه دی وسکار په دې پټول کو په یو وخت زمانہ چې په ټول علاقې او تکلیف راغلي او موږ دا منو چې دا بحران په یو دی په آل پاکستان د خدا موسر چې کم زیاتی کیږي نه در پر ټول ملک چا سره نه دی شي.
د سوابي ون د واب دی ایکسین زاهد خان وای چې دغه درې یونین کونسلو کې د بجلی د وولټیج د کمی ستونزه شته او دوی کوشش کوي چې زر تر زره د غستونزه هوار کړي.
دا خوجی دے فیڈر اوور لوڈ دے اصل کے شو فیڈر دیکھے ایم این اے سے پکے سے ڈپازٹ ورک کم کر دے دی دا شو لوڈ بمنگ دے پا دے کرنل شیر کرالو کنا جی آغا دے آر ای ڈی کرا نو آر ای ڈی والا ہوئی کہ سی میٹیریل کمے رہے خو برابر دے نو پاگے کار تو روکو خو لگ موسم دو جے کار لگ دے شو بتے جدا شی دے وولٹیج بٹی چاک کیا
پام دی وی چې بجلی پیدا کوونکو د پاکستان تر ټولو غټ توربلا ډیم په سوابه ضلع کې دی، خو سوابه ته له توربلا ډیم څخه د بجلی اسانتیا نه ده ورکړې شوې. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پانا
پپاو کم یو لسو بجو
تاندې هلی
پپاو کم دو بجو
د مشال پنوم
په اته منټه د پاسه دو بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په دو نیمو بجو
روښانه مستقبل
پپاو کم سلورو بجو
د یارانو مشال
په اته منټه د پاسه سلورو بجو
خیبر پختونخوا د سوات په منګلور سیمه کې د سکولونو سلګونه زده کوونکو ماشومانو په سیمه کې د مکتب سکولونو تړل کېدو پر ضد پرون د کړي ولارون په ترڅ کې حکومت غوښتي چې دغه سکولونه د بیرته پرانیزي. په پاکستان کې ماشومانو ته د تعلیمي اسانتیاو برابرولو په برخه کې د کارکوونکو یوې غیر سرکاري ادارې چارواکي وایي د مکتب سکولونو بندولو د حکومتي پریکړې په نتیجه کې د سوات شاوخوا 2000 ماشومان د تعلیم له نعمته محروم شوی دي. د سوات نه د خیبر پختونخوا سیمه یو غړی بیا وایي یا د ستونزه به له حکومتي چارواکو سره شریکوي. نیاز احمد خان رپورټ لري.
سوات منگلور کے یو شمیر مقامی زدکون کو د خیبر پختونخوا حکومت لاڑخا مکتب سکولنو بندولو پزید احتجاجی مظاہرہ اکڑا معشومانو لاسونو کے چاٹونا او بینر راغستے وے حکومت سخے غختنی کولے چی د دوی سکولن دے بیرتا بحال کری پدغ کے بعض معشومانو مشال ریڈیو تا اویل
زمان ام مجید اللہ دے زبا پیپ کلاس کے ہم پسیک تے او زدا خوارا ما چی زمان زمان نور کا مرگر سکول بن شوی دی زبا حکومت تا داوئی نا کم چی زمان دا نور مرگر سکول نا دار کی زبا حکومت دیر شکریہ منا نا دار کم
زمان کامران نم دے فور کلاس کیا زمان سکول سر دیر شوق دے دا غالم چی زمان پار آقی کی سکول نای اس من گوائی چی مونگا زمان سکول دی آزاد چی آمون با کی سبق وائی چی
د مظاهره تابعه کون کی مقامی د تعلیم پر مختق تولنه الف اعلان مشر ډاکټر جواد خان اویل چې صوبای حکومت سوات کې درې نوی مکتب سکولونه بند کړي چې ترې د سلورم جماعت پورې سلپاسه 2000 ماشومان زده کړې متاثر شوی دي
زمنګ حکومت ته دا مطالبه ده د دې ټولو ماشومان د دې زرونو ماشومان دا مطالبه ده چې د دوه سکولونه دي په فوري تور باندې چې کم دی هغه کولاو کړل شي ځکه دا د دې ماشومان د 18 ترمیم د آرټیکل 25A مطابق دا د دوه آئینی او قانوني حق ته چې تعلیم چې دی هغه د دوه په ډور سټپ باندې فری او کمپلسری ایجوکیشن چې کم دی هغه ور کړل شي خو د بده مرغ سوال چې چرته کې انتیا پسندي وا چرته کې چې سیلاب سکولونه تبا کړو چې حکومت دا سل سکولونه بند کړو یقینا دا د دې ماشومان سره ظلم دی زمنګ دا درخواست حکومت ته چې دا سکولونه چې کم دی دا د سر سره کولاو کړل شي یا د دې متبادل نور سکولونو پوزیشن چې کم دی هغه د ماشومان لور کړی
د خیبر پختونخوا حکومت لخوا بند کړی شوی مکتبونو سکولونو په اړه مو چې کله د سوات نه د صوبای حکومت غړي فضل حکیم څخه پختنه وکړه نو ښاغلی اویل
سوات کې څومره خلک سبق وایي او په مکتب سکولونو کې تعداد ډیر زیات دی او مدیر ان شاء الله ولر سر کیږي هغه د ما سره رابطه وکړي او یو کلی مشران ان شاء الله ولر سر کیږي یا کله هغه په خوا کې بل ګاون سکولي موږ هغه ته کنورټ کوو خبره سکول نه وي موږ برین باندې هغه ته سکول وایو پرین باندې خبر نه ده که سکول نه وته پاتې کو چې څو تعداد ډیر چې را د ګورنمنت څخه خبر علي چې راځي چې یو کس یا دوه کس یا دغه کس آی کې بیا لګیږي چې موږ بل سکول ته لګیږو
تعلیم لپاره کارکون کی ټولنې الف اعلان ترمخه د سواد په مکتب سکولونو کې ماشومانو ته د کورونو خوا کې ویډیاز دکړې کېدلې او کچره دغه سکولونه بند کړ شول نو د زرګونو ماشومانو د تعلیم لړۍ ودرېدو وېره ده نیاز احمد خان مشال ریډیو سواد
د مشال ریډیو خپرونه پر منځنۍ او سکو شپږ سوه یویش پلنډو سپو دولس زره یو سل دیش پنځل زره درې سوه شپېته پنځل زره اووه سوه شپېته او د انټرنیټ لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې صفا اوریدلی شئ
په داسې حال کې چې د پاکستان خلک د هغه هیواد د پنجاب صوبې په کسور سیمه کې پر لسلګونو ماشومانو د جنسي تیری پیښو رپورټونو په غوسه کړي چارواکي وایي د نهې په ورځ د دغو پیښو په تړاو نیول شوي 44 کسان د ترهګرۍ په تور وپېژندل شول او بیا بندي کړل شول پر دې موضوع د جرمني د خبري اجانس د رپورټ مهم ټکی لما هارون باچا وري ڈی پی اے خبری اجانس د بابر سعید په نوم د یو پولیس چارواکی په حواله وایي چې د تیر ګل پر ورځ یې و نور کسان له هغه یوه جنایتي ډلې سره د مرستو په شک کې نیولي چې پر شاوخوا 300 ماشومانو یې جنسي تیری کړي او کورنۍ ورته ویرولي او د پیسو غوښتنې ترې کړې دي هم د یاد پولیس افسر په وینا و نور مشکوک کسان یې په حسین خان والا کلی کې د تیر اتوار پر ورځ نیولي دي د جنسي تیری پیښو د قربانیانو یو وکیل لطیف احمد سره ویلي د دې لپاره چې دغو کسانو وحشتناک جنایت کړی پر ضد به یې د ترهګرۍ ضد قانون عملي کړل شي د رپورټ تر مخه په پاکستان کې د ترهګرۍ په تور نیول شوو کسانو ته د مرګ سزا ورکول کیږي رپورټ د وکیل لطیف احمد لخلی وایي د پنجاب په لاهور ښار کې د ترهګرۍ ضد یو عدالت پر ماشومانو د جنسي تیری پیښو په تړاو له نیول شوو 44 مشکوکو کسانو څخه 15 پولیسو ته سپارلي تر څو پلټنې ترې وکړي رپورٹ کاگی پر ماشومانو د جنسی تیری پیخو خبرونو په پاکستان کې چې د رپورٹ تر مخه په هغه هیواد کې ماشومان اکثر وخت د زور زیاتی پیخو ښکار کیږي خلک په غوسه کړی دي د پاکستان او هند پولی ته نږدې د یو کلي اوسیدونکي ڈی پی اے خبرې ایجانس ته ویلي چې دوی غواړي پر ماشومانو د جنسی تیری پیخو عاملینو ته سختې سزاګانې ورکړل شي یو 50 کلن پلار چې پر دوه ماشومانو ایجنسی تیری شوي ویلي زه په یو کرب کې مبتلا یم خوب مې ورک شوی دی او په پته نه پوهیږم چې څه وکړم د زیاته کړي زه غواړم دغه ټول کسان چې پر ماشومانو یې جنسي تیری کړي په دار وځړول شي په عین حال کې د پنجاب صوبی اعلی وزیر د پولیس افسرانو یو ځانګړی ټیم جوړ کړی تر څو پر ماشومانو د جنسي تیری پیښو نوې پلټنې وکړي
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال انیز خبرونی
سمونگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
اور دن کو تاسو مشال ریڈیو تا غوگی دا مازیگر پینزنی میں بجے شوی دا انیسی اجملنا لن خبرونا اور
د افغانستان د حکومت یو پلاوی به سباله د خبرو لپاره پاکستان ته ولاړ شي. په اسلام آباد کې د افغان سفارتخانې او چارواکي برکت الله رحمتي نن مشال ریډیو ته ویلي چې افغان پلاوی به د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی په مشرۍ اسلام آباد ته ځي. د افغانستان د ولسمشر دفتر بیا وایي چې سبا یو لوړ پوړی افغان پلاوی د ترهګرۍ د لمن څوړلو لپاره د پاکستان د طرحې د څېړلو لپاره د هیواد ته ځي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف به سبا له د پاکستان یو ورځنی دوره کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا نن مشال ریډیو ته پر لیږل شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې محمد جواد ظریف به له پاکستاني چارواکو سره په دوه اړخیزو اړیکو، انرژي او په نورو موضوعاتو خبرې وکړي. د متحده قومي مومن ګوند غړو د سینټ قومي او سند اسمبلیانو نه استفاداګانې ورکړې دي. د ایم کیو ایم غړي فاروق ستار نن د اسمبلی غونډې ته ویلي دوی ګڼل چې په کراچۍ کې به عملیات غیر جانبداره وي، خو د رینج ځواکونو رویه جانبداره ده، نو ځکه هم دوی د استفاګانو ورکولو پرېکړه وکړه. د پنجاب صوبې وزیر اعلی ویلي دي د صوبې د استخباراتو مشر او درې پولیس چارواکي له دې وجې له خپلو دندو څخه لرې کړي دي چې د جنسي تېرۍ وروستو مجرمه ډلو لخوا ځینو کورنیو ته د دړکو په ورکولو په مخنیوي کې پاتې راغلي. د بلوچستان په کله سیمه کې نن ناڅرګندو وسلوالو په ډزو څلور تنه وژلي دي. د سیمې پولیس چارواکي وایي چې د کلات په سهرا سیمه کې نامعلومه وسلوالو پر یو قبایلي مشر میر علي محمد حمله کړې او د نوموړي په ګډون څلور تنه وژلي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری روس او چین تورن کړی دی چې امکان لري د ده ایمیلونه به ګوري. جان کیری دا خبرې ان بی سی ټلویزیون سره د مرکې پر مهال کړی دی. او د ترکی وزیر اعظم احمد داود اوغلو وایي هیواد یې شمن دی چې د شام په شمال کې د ترکی سرحد ته نږدې یوه خوندي سیمه جوړه کړي چې دا شان عام وګړي په دې سیمه کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې او د شام د حکومت له وسلوالو د حملو نه خوندي کړي.
لند خبرونه مولانی سي اجمله واوریدل. اوس اوریدونکو د ځینو پاکستاني او رسپانو د نننیو اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د خپل خبريال احمد الله ناورو.
نن د ملک زیاتره او رسپانو خپل اداري د افغان ولسمشر اشرف غني لخوا په پاکستان لګولې شوی تورونو لیکلي دي. او رسپانه وحدت په خپل اداري کې لیکي چې د خارجه دفتر ویان قاضي خلیل الله په یو بیان کې ویلي دي چې پاکستان او افغانستان دوه گاونډي ملکونه دي او خپل میاس کې دوستانه اړیکې لري. تر هغه زمنګ ګډ دښمنان دي او دوی خاتمه لپاره خپل منځي مرستې ضروری دي. او رسپانه لیکي چې د اشرف غني د واکمنۍ په دور کې د خپل منځي اړیکو په اړه تر ټولو د پام وړ خبره په یو بل د بې ځایه تورونو لګول ولو څخه ډډه کول وو. خو د تیرو څو ورځو په مهال په ځانګړي توګه په کابل او د هیواد په نورو برخو کې ځانمرګي بریدونو او بمی چاودنو کې د لسګونو بیګنا ولسی وګړو د وژل کېدو وروسته داسې ښکاري چې د خپل گاونډي هیواد په اړه د نوي افغان ولسمشر اشرف غني په رویه کې هم بدلون راغلی دی. د کم واضح مثال چې د هغه له لورې پاکستان څخه نیغ په نیغه په خپله خاوره د ترهګرو په ضد د ګامونو اخستو غوښتنه ده. ورسپاڼه لیکي چې دا حقیقت دی چې د پاکستان وسلوال فوجونه د تیر کال هسه په خپل قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې د ترهګرو په ضد په عملیاتو کې بوخت دي چې پکې تر دې دمه په زرګونو ترهګر خپل انجام ته رسولې شوي دي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د پاکستان او افغانستان د خاورې څخه د ترهګرۍ د لعنت د خاتمې لپاره پکار ده چې د پاک افغان پولې دواړه لورو ته د ترهګرو د موجودګۍ په اړه یو بل سره استخباراتي معلومات شریک کړي شي او په یو بل د بې ځایه تورونو لګولو په ځای خپل منځي مرستې سیوا کړي شي. ایکسپریس ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداري لیک کلیدا. ورسپانه لیکي چې د ولسمشر اشرف غني په اقتدار کې دراتلو وروسته داسې محسوسېده چې افغان حکومت به د پاکستان په حق له خپل رویه کې څه بدلون راولي، خو افسوس چې داسې ونه شوه. ورسپانه لیکي چې د افغانستان مشرولۍ د پاکستان مخالف جذباتو ته په هوا ورکولو خپل ناکامي پټوي. پاکستان خود ترهګرۍ په ضد د جنگ په حالت کې دی او په یوازې دا جنگ په کامیابۍ سره روان کړی دی، خو افغانستان د نړیوالې ورورولۍ د کومک باوجود په ترهګرۍ قابو ونه موندله او خپل ناکامي پټوي. پټولو لپاره په پاکستان بې ځایه تورونه لګوي. ورسپاڼه لیکي چې افغانستان همیشله د پاکستان لپاره مسایل پیدا کړي دي. افغانستان هغه واحد ملک و چې په اقوام متحده کې د پاکستان د رکنیت مخالفت کړی و، خو دې باوجود پاکستان د افغانستان سره د ښه تعلقاتو جوړولو کوشش کړی دی. ورسپاڼه په اخیره کې لیکي چې وخت راغلی دی چې پاکستان د افغانستان په حق له خپلې پالیسۍ نظرثانی وکړي او په پوله د سکیورټي نوره هم سخته کړي. دین علاوه پاکستان له د افغانستان ولسمشر او اجرایی رئیس تورونو هم نوټس اخستل پکار دي او په مناسب انداز کې دی جواب ورکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
واشنگتن پوسټ ورسپاڼې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا پر پاکستان له وسلوالو ډلو سره د مرستو د لګول شو تورونو او اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی بیا د پاکستان د پنجاب صوبې په یوه سیمه کې پر سلګونو ماشومانو د جنسي تیری پیښو په اړه لیکنې کړې دي چې مهم ټکی یې له انیسې اجمل اورو.
واشنگتن پوسټ ورسپاڼه لیکي د افغان ولسمشر اشرف غنی د پاکستان په اړه په رویه کې په سمدستي توګه بدلون مخې ته راغلی دی. نوموړي د ګل پاورس پر پاکستانی مشرانو غوسه شوی او پر دا هیواد یې تور پورې کړی چې پاکستان له هغو وسلوالو سره مرستې کوي چې د پولې بلې غاړې ته بریدونه کوي. بلخوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یوې خبرپاڼه کې ویلي دي چې په افغانستان کې د بریدونو په سختو ټکو غندنه کوي. خبرپاڼه زیاتوي چې پاکستان ته هم د ترهګرۍ له وجې زیان رسېدلی دی او د هیواد د ترهګرۍ متاثره شوو خلکو په درد غم پوئیگی. مقاله لیکي د افغان ولسمشر نه داسې څرګندېږي چې په کابل کې د عامو خلکو د روستیو مرګ ژوبلې په اړه ډېر خفه او اندېښمن دی. نوموړي د دې بریدونو په اړه د خبرو پر مهال ویلي دي چې طالبانو د خپلو فعالیتونو په بڼه کې بدلون راوستی دی. د ملګرو ملتونو د تازه رپورټ په حواله په افغانستان کې د روان کال د جنوري راهیسې د عامو خلکو په مرګ ژوبله کې تر ریکارډ کچې اضافه شوې ده. افغان ولسمشر وایي لویه مسأله دا ده چې عام افغان وګړي وژل کېږي. نوموړي د جمعې د ورځې د یوې چاودنې په اړه ویلو سره زیاته کړه چې ټول خلک ووده و، اچانک دا پېښه وشوه. دا کومه زلزله یا طوفان نه و، بلکې یو انساني عمل و. افغان ولسمشر زیاتوي چې دوی د هغو مرکزونو په اړه معلومات غواړي چې د عامو افغان وګړو د وژنې لپاره وسله وال لیږي. بلخوا اسوسییټډ پریس ایجنسی لیکي د پنجاب په کسور ښار کې ډېرې کورنۍ د تیرو څو کلونو راهیسې د هغو مجرمانو ډلو د دړکو وروستو خاموشه وي چې د ځایي خلکو په وینا د شاوخوا 201 ماشومانو سره د جنسي تیریو ویډیوګانې جوړې کړې وي. دغو کورنیو ویره لرله چې ماشومانو سره د جنسي تیریو ویډیوګانې چرته خپرې نه شي او یا پر 100 روپو خرڅې نه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د تیر کال د راپور تر مخه په پاکستان کې اکثره ماشومان مزدوریانې کوي او د ماشومانو د شاوخوا 15 کالونو په عمرونو کې خرڅول، تختول او یا یې په سر پیسې اخیستل کېږي او بیا مجرمه ډلې دا شان د خیر راټولولو په کورونو، دوکانونو، د خښتو په بټو او جنسي کارونو لپاره کاروي. مقاله لیکي د پاکستان آبادی چې شاوخوا 130 میلیونه ده، په دغه هیواد کې ګڼ شمېر افغان کډوال هم میشتي چې د ګواښونو سره مخ دي. خو هغه کسان چې خلکو ته دړکې ورکوي او پر دې جرمونو کې ککړ دي ښکاري چې د ټولو تعلق له پاکستان سره دی. اژانس لیکي د جنسي تیریو د تورونه په پاکستان کې سیاسي اثرات لري او په داسې حال کې چې په پاکستان زیاتره موده پوځي امیرانو حکومت کړی دی، په پاکستان کې جمهوریت لا په سمه توګه نه دی پیاوړی شوی. اوس ورته هم د اسلامي وسلوالو د پوځي امیرانو په واک کې د راتللو خطرې مخې ته دي. اژانس لیکي داسې ګنګوسې مخې ته راغلي دي چې د دړکو ورکوونکو مجرمه ډلو سره د پولیسو او سیاستوالانو اړیکې دي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د ترکیه وزیر اعظم محمد داود اوغلو وایي هیواد یې غواړي تر پولې اخوا د سوریې په شمال کې یو داسې خوندي سیمه رامنځته کړي چېرې چې به ولسي وګړي د سوریې د حکومت او همدارنګه د داعش له بریدونو په امن کې وي. نوموړي له بي بي سي سره په مرکه کې ویلي دا خوندي سیمه به د سوریې د رژیم د منځلارو مخالفانو لخوا کنټرولېږي، نه د ترکیې د پوځونو لخوا. په دې اړه د مشال رادیو د خبر مرکزي څانګې رپورټ له اجمل انسخه اورو.
که څه هم د ترکیې صدراعظم د سوریې په شمال کې د ترکیې پولي تفسیر ما د دې خوندي سیمې په اړه وویل چې د سوریې د حکومت د منځلارو مخالفانو لخوا به کنټرولېږي، خو زیاته کړه که چیرې ترکیې ته ګواښ پېښ شي هیواد به یې له ځواک څخه کار واخلي. تر دې مخکې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر ویلي و چې ترکیه او د امریکا متحده ایالات پر دې سلا شوي چې 90 کیلومتره اوږده سیمه چې 45 کیلومتره عرض به ولري د خوندي سیمې په توګه رامنځته کړي. دا سیمه به د اسد سوریې په نوم د سوریې د حکومت د مخالف ډلې لخوا کنټرولېږي. دا سیمه د ترکیه او سوریې پر پوله پرته ده چې دا مهال د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې په لاس کې ده. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان مارک ټونر ویلي د داسې یوې خوندي سیمې د رامنځته کولو پر موضوع توافق نه دی شوی. مارک ټونر وایي موږ پوهیږو چې ترکیې د امریکا متحده ایالاتو ته د داعش خلاف د هوایي عملیاتو په برخه کې د ترکیې تاسیساتو ته لاسرسی پراخ کړی. موږ بیا بیا د بهرنیو چارو د وزارت له خبري غونډو روښانه کړي چې د هیڅ زون یا خوندي سیمې مسله نشته. موږ د داسې یوې سیمې په اړه دلته خبرې نه کوو. هغه څه چې موږ یې په اړه غږیږو د هغه هڅو په اړه دي چې د داعش ډله له سیمې څخه وایستل شي. په ترکیه کې کوردي سیاسي مشران هم وایي د خوندي سیمې رامنځته کول د انقرې هغه هڅه ده چې غواړي د سوریې په شمال کې کوردان د ترکیې پولې ته څیرمه د خپلې سیمې له رامنځته کولو منع کړي. دوی وایي له هغې ورځې چې ترکیې د داعش د وسلوالو او د کردستان د کارګر ګوند پر ضد عملیات پیل کړي، یوازې څو بریدونه د اسلامي دولت د ډلې یا داعش پر وسلوالو شوي دي او نور تر 400 زیات هوایي بریدونو کې د کردستان د کارګر ګوند مرکزونه پرخه شوي. د کردستان کارګر ګوند وسلوال د سوریې په شمال کې له میشتو کردانو سره مرسته کوي چې د داعش خلاف وجنګیږي.
وایس اف امریکا دیوبار ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او موږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
د کورسک په نوم د روسیې د اټومي اوپتل تر ډوبېدو 15 کال وروسته د پیښې د قربانیانو د کورنیو مدافع وکیل وایي د دې اوپتل د ډوبېدو په باب د روسیې ولسمشر دروغ ویلي دي. په 2000 کال کې د هغه اوپتل د ډوبېدو له کبله 113 تنه مړه شوي وو. سالم احمد صالح جزئیات لري.
د کورسک په نوم د روسیې د اټومي اوپتل پر ډوبېدو 15 کاله واوښتل. خود قربانیانو د 1550 کورونیو د پاتې غړو مدافع وکیل بوریس کوزنیتسوف وایي لا هم د هغې پیښې په باب د حقیقت موندنې هڅه کوي. دغه اوپتل په 2000 میلادي کال کې د پوځي تمریناتو پر مهال په بارنیتس سمندرګي کې ډوب سو چې په نتیجه کې یې 113 تنه لامبو وهونکي یا دریانوردان ډوب سول. د دې پیښې د ځینو قربانیانو د کورنیو مدافع وکیل بوریس کوزنیتسوف وویل د کورسک په نوم د اوپتل د ډوبېدلو غمیزه او وروستۍ واقع بیا د ولسمشر ولادیمیر پوتین لومړني درواغ ګڼل کیږي. درواغ د کورسک اوپتل له ډوبېدو سره پیل سول. د دې اوپتل له ډوبېدو سره حکومت په قضایي او عدلي سیستم کې لاسوهنه پیل کړه. حکومت د رسنیو د کنټرول هڅه وکړه. د کورسک د ډوبېدو له غمیزې سره له څو اړخونو په روسیه کې د ډیموکراسۍ د کمزورۍ پروسه پیل سوه. وشپېته کلن مدافع وکیل بوریس کوزنیتسوف چې د کورسک په پیښه کې د مړو سویو لامبوزنو د 1550 کورنیو استازیتوب کوي په امریکا کې سیاسي پناه اخیستې ده. د روسیې حکومت د بوریس کوزنیتسوف پر خلاف جنایي تحقیقات پیل کړي. د هغه د نیولو نړیوال حکم یې هم صادر کړی دی. خو ښاغلی کوزنیتسوف وایي پر ده ځکه د دولتي اسنادو د افشا کولو تور پورې سوی چې د دغه اسناد محکمې ته وړاندې کړي او څرګندوي چې د روسیې د استخباراتو فدرالي ادارې په لوړه کچه د څېړنو د مخنیوي لپاره د هغه هیواد د پارلمان د یوه غړي مکالمې په پټه اورېدلې دي. بوریس کوزنیتسوف د کورسک په نامه د اوپتل د ډوبېدو د پیښه په اړه د حکومت اقدام ناکام وباله. د اوپتل قمندان او د پوځي تمریناتو مشرانو باید څه کولی؟ دوی باید چاودنه تشخیص کولی، د هغې دلیل او سرچینه یې تثبیت کولی چې دا کار یې نه دی کړی. کله چې د 2000 میلادي کال د اګست په 22مه د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اوپتل د ډوبېدو د پیښې د قربانیانو له کورنیو سره وکتل، هیڅوک هم ونه بیرید چې پوتین په مستقیم ډول په بې صلاحیتۍ تورن کړي. بوریس کوزنیتسوف دا د پوتین په ژوند کې تر ټولو بده کتنه وبلله. که څه هم د هغو اوپتل تر ډوبېدو وروسته ولادیمیر پوتین د روسیې د شمالي ناوګان د تحت الباري ځواکونو د قمندان په ګډون 14 تنه منصبداران له دندو لرې کړل، خو هغو کسانو ته اوس بیرته د روسیې په دولت یا هم د حکومت تر ولکې لاندې نورو ادارو کې مهمې دندې ورکړل سوي دي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې.
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه. اقتصادي خبرونه.
سیاسي او کلتوري هلې ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی. د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوی.
هر ورځ
د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
د پاکستان ڈان ورسپانې د طالبانو د مشر ملا عمر لمړینې ورسته د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې راغلی او بدلونونه پاړه مقاله خپره کړې ده. مقاله وایي د ملا عمر تر مړینې ورسته د طالبانو سره د افغان حکومت د سولې خبرې وځنډېدې. په هغه هیواد کې د نامنې پیښې زیاتې او د اسلام آباد او کابل اړیکې خرابې شوې. تفصیل عبدالحی کاکړه ورو.
د ډان ورځپاڼې لیکوال ماهر علي په کابل کې شوي بریدونه د ملا عمر تر مړینې وروسته د طالبانو په لیکو کې د واک د جګړې یوه نتیجه ګڼي. دی زیاتوي چې داسې ښکاري طالبان غواړي د ملا عمر په نشتون کې ځان اوس هم د یو زورور قوت په توګه وښيي. ماهر علي د طالبانو په لیکو کې د اختلاف یوه وجه د هم یادوي چې ځینې طالبان شایي په دې خفوي چې دوی د ملا عمر د مرګ په هکله په تیاره کې وساتل سونو، ځکه دوی ملا منصور اختر چیلنجوي. خو لیکوال وایي د ملا عمر د مرګ عملي نتیجه دا ولیدل سوه چې د پاکستان په مرسته د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ رواني خبرې اترې وځنډېدلې. د ده په وینا خبرې اترې ودرېدلې، تشدد بیا پیل سو او افغان ولسمشر اشرف غنی تور ولګولې چې ترګر له پاکستانه راغلی وو. د ماهر علي په خبره که څه هم د اشرف غنی پر اسلام آباد تور لګول یوه عادي خبره ده، خو اهمیت یې دا دی چې دا د یو داسې کس لخوا ولګول سو چې کوشش یې کړی دی چې له اسلام آباد سره اړیکې شي سي. لیکوال وایي د افغان طالبانو پر جوړولو او بیا د هغو د کابل پر نیولو په پاکستان کې فخر وسو او دا یو فوجي ګټه وبلل سوه. د ده په خبره په فوج کې دننه یوې برخې د 11 سپتمبر د پیښې وروسته هم دا اراده نه لرله چې له خپلې دغې افغان اساسي لاس په سر سي.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پاڼه
په پاوکم 11 بجو،
تان دی هلې
په پاوکم 2 بجو،
د مشال پنوم
په اته منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په 2:30 بجو،
روښانه مستقبل
په پاوکم 4 بجو،
د یارانو مشال
په اته منټه د پاسه 4 بجو.
د خیبر پختونخوا د پوهنتونونو مشران او استادان وایي صوبایي حکومت دوی په چارو کې لاسوهنې کوي او له یو اړخیز بدلونونو سره یونیورسټي سیاسي کوي. دوی له مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال تور پورې کړ چې تحریک انصاف ګوند غړي او حکومت د دوی کردار وژنه کوي، خو د خیبر پختونخوا حکومتي وزیر د پوهنتونونو مشرانو تورونه نه مني او وایي دوی به هرو مرو ټولې یونیورسټي غیر سیاسي کوي. هلته د یو پوهنتون مشر وایي د پوهنتونونو حکومت ترمنځ لانجه د زده کوونکو تعلیم اغېزمنوي. پامی ساحل پر دی موضوع فیچر رپورٹ جوړ کړی.
د خیبر پختونخوا پوهنتونونو مشران وایي د تحریک انصاف په مشرۍ د صوبې ائتلافي حکومت پر دوی فشار راوړي او د یونیورسټیو په چارو کې مداخلت کوي. د صوبې د څلورو لویو پوهنتونونو مشرانو او استادانو له مشال راډیو سره د خبرو پر مهال وویل د تحریک انصاف ګوند له مشر عمران خان واخله تر د صوبایي حکومت غړو پورې کسان د پوهنتونونو د مشرانو یا وایس چانسلرانو کردار وژنه کوي او پر دوی بې بنسټه او غیر حقیقي تورونه پورې کوي. د مردان خان عبدالولی خان پوهنتون مشر پوهان ډاکټر احسان علي او د کوارټ پوهنتون پخوانی مشر او په پیښور پوهنتون کې د انګریزي څانګې استاد ډاکټر ناصر جمال خټک وایي دوی له لسیزو راهیسې د پاکستان په پوهنتونونو کې د استادانو په توګه کار کوي، خو د یونیورسټیو په چارو کې دومره سیاسي مداخلت هیڅ کله نه لیدلی لکه اوس یې چې د پښتونخوا حکومت کوي. د ولی خان پوهنتون مشر پوهان ډاکټر احسان علي وایي د خیبر پښتونخوا حکومت د پاکستان په قومي اسمبلی کې د تحریک انصاف ګوند غړي مراد سعید د پوهنتون بریلیک یا ډیګری او امتحان په معاملہ د پېښور پوهنتون پر مشر ډاکټر رسول جان فشار راوړي.
ډیګری والا کیس کې نو کدا انویسټیګیټ شي نو پته به لګي چې ډیګری شته او کنه شته. چې ډیګری نشته نو احسان تر ته سلا والی ور او دانو ری خو بانی ری چې مارل کرپشن دی کیتا پیسې والی دی پیسې پرو کنه سړی پانسی کې کنه او هغه په پروسیجر.
د خیبر پښتونخوا یو پوهنتون مشر د نوم نه خو دو په شرط وایي دا د پوهنتون واک او اختیار دی چې د امتحان او ډیګری په معاملہ کې پریکړه وکړي، ځکه چې په پوهنتون کې د امتحانونو کنټرولر وي او یو نظام پکې موجود وي. د علی خان پوهنتون پوهاند احسان علی وایي صوبائی حکومت د سوات پوهنتون مشر ډاکټر محمد جان زیب خان هم ځوروي.
سوات وایي چانسلر صاحب دی هغه پسې د شپږو میاشتو نه لګیا دي وایي چې تا برتی کړې ده تا غلط کړې ده، هغه وایي چې ما خو یونیورسټی روانه کړې ده خو هغې قانون دی تا مال را کړې دي یو کنټریکټ دی عارضي برتی دی یو کال لپاره. هغه یونیورسټی وایي چانسلر ته حکومت اختیار ہوتے چې کله ته کلاس شروع کې یو کال لپاره به عارضي خلک اخلي که پوسټ نه نو پوسټ به ترې اختیار به عارضي وي.
مشال راډیو په بیا بیا د رابطو پر هڅو سربیره د پېښور او سوات پوهنتون له مشرانو سره په خبرو ونه توانېده. د پېښور پوهنتون د انګریزي څانګې استاد ډاکټر ناصر جمال خټک وایي د خیبر پښتونخوا حکومت او پوهنتونونو مشرانو ترمنځ اوسنۍ لانجه د واک جګړه ده. دی وایي د خیبر پښتونخوا حکومت ګڼي چې پوهنتونونه د دوی تر واک لاندې ادارې دي.
موږ پښتونخوا کې چې کوم حکومت دی او د هغې چې کوم بیوروکراټ دی هغې پوهنتونونه د حکومت یو اداره شماري. په دنیا کې چې چرته هم ملکونه دي چې هلته پوهنتونونه وي هغه ټول خودمختاره وي. خودمختاره دا مطلب نه وي چې حکومت هغې نه تپوس نه شي کولی. خودمختاره دا مطلب وي چې حکومت دا درته نشي ویلی چې یاره دا فلانی بابو چې دی دا دلته نه اوچت کا هغلته ټرانسفر کا. نو یا خو داسې کېدای شي چې د ټوله دنیا په غلطه ده پښتونخوا حکومت په سمه ده او یا دا کېدای شي چې یاره لکه د ټولو دنیا په سمه یې او مونږ یې په چل نه پوهېږو.
د ولی خان پوهنتون ډاکټر احسان علي وایي د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان په عام محضر کې ویلي چې د پښتونخوا یونیورسټیو وایس چانسلران به سم کړي. ډاکټر ناصر جمال خټک وایي سمه ده دوی دې سم کړي دوی به یقینا کاږوي خو د دوی د کګوالی معیار به څنګه او څوک ټاکي. ډاکټر خټک زیاتوي د پاکستان ته یوازې د خدمت لپاره ستون شوی.
پاکستان تر راتګ نه مخکې بهر ملک کې ما سبق خېلو. نو زه قدم تر راغلی یم زه د پاره راغلی یم چې ما وطن دی زه په خپل پلار نیکه ډیره کې خښېدل غواړم زه د خاورې خدمت کول غواړم. خو د کګوالی فیصله به څوک کوي او په کم معیارونو باندې به موږ دا کوو.
خو د خیبر پښتونخوا د ابتدایي او ثانوي تعلیم وزیر محمد عاطف د حکومت او تحریک انصاف په استازیتوب دا رد کړه چې ګواکې دوی د پوهنتون خپلواکۍ یا آزادۍ کې لاسوهنه کوي.
تحریک انصاف ټول چې څونه ډیپارټمنټ دي چې کم پولیټیسایز وغه ډیر پولیټیسایز کړل هم دا سه به یونیورسيټانو سره هم کیږي دا غي نمون اټانومي دا غي کی څه کوته وو کو تاسو په دې ټول صبح کې تاسو پوسو کې چې په کوم طریقه باندې دا یونیورسيټان یې پولیټیسایز شوی دي تاسو د چانم تاسو پوسو کې چې نو کرے چاته ملاو شوی دي د کفرس کا په مریټ باندې برتی شو نو په کار کې د تحریک انصاف هم پکې څوک شوی د نور پاتوم شوی کنه تیر حکومت کې نمبر 1 بل نمبر 2 دا دی وی چې رب اډیټ نکې کیږي چې په کوم ځای کې سرکاري پیسې استعمالي کی دا غي په اډیټ خامخا کی.
هلته د پښتونخوا یو بل پونتون مشر وویل د حکومت او یونیورسيټي مشرانو ترمنځ لانجې پر تعلیم او زده کوونکو اغیز لري نو باید حکومت د لوړو زده کړو ادارې او د پونتونونو مشران سره کینی او بیل یوې لحظې ځای کولو دا ټولې مسلې هواري کړي. مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
اوریدونکو په پیښور پلس کلب کې د مشال ریډیو له خبرونو څخه ترتیب کړی شوی د اتلان په نوم کتاب د مخکتنې په دستوره کې لیکوالانو د چارو پوهانو په خپلو خبرو کې پر حکومتي او مطبوعاتي ادارو غږ وکړل چې د سکولونو او کالجونو په درسي کتابونو کې د پښتنو اتلانو د ژوند او د هغوی د مبارزو په اړه معلوماتو ته ځای ورکړي. د مشال ریډیو د اتلان کتاب د مخکتنې غونډې حال له پیښور غلام غوث راکوي.
په دې دستوره کې لیکوالانو او پوهانو په رسنیو او حکومت غږ وکړو چې په تعلیمي نصاب او رسنیو کې د پښتنو اتلانو ته مناسب ځای ورکړي. د اسلامي کالج پوهنتون استاد او لیکوال عباسین یوسفزی د مشال ریډیو د اتلان کتاب د مخکتنې دستورې ته په خپل وینا کې وویل چې په تعلیمي نصاب کې پښتنو اتلانو ته سم ځای نه دی ورکړی شوی.
دغه رنګ دا زمونږ اتلان چې دي دا زمونږ په نصاب کې نشته. زمونږ ریډیو مشال دا کوشش کوي چې دا اتلان خپل خلکو ته وپیژني. زمونږ په خلکو یې وپیژني دا په موږ ډېر احسان دی. هغه یو فلسفي وایي چې که ته غواړې چې د مرګ نه پس د څوک یاد وساتي نو کتاب ولیکه او که کتاب نشي لیکلی نو داسې کارنامو که چې څوک ولیکي. نو مشال ریډیو دا کارنامه هم کړې ده او کتاب هم لیکلی دی. نو زه مشال ریډیو ته یو ځل بیا مبارکي ورکوم.
او د چارسدې د باچا خان پوهنتون وایس چانسلر او د پښتونخوا د تعلیمي نصاب د کتابونو د بورډ پخوانی چیرمین ډاکټر فضل رحیم مروت وویل چې پښتنو ته د شعوري پاسون ضرورت دی.
ماته داسې ښکاري چې پاسون شعوري پاسون پکار دی. پاسون زنده باد مرد آباد یو جلسه جلوس کول دې ته نه وایي. پاسون دا دی چې هغه څه بازار سوال واچوم چې زه څوک یم. لکه نیبرم نه یو هلک راغلی و د بی اے پاس کانی ګورم نه بی اے پاس هلک راغلی و ما تپوسونو په پیر روحان پېژنې وېچنه بیا مې ورته وویل چې هغه چې کوم دی بایزید انصاري وېچنه پېژنم. بی الک کانی ګورم نه راغلی وې نه پیر روحان پېژنم نه بایزید انصاري مې بابر پېژنې وېچا. ما ورته ستا قسمو دی ما قسمو دی ما تا بابر کوغلې دی او پیر روحان ما تا نه دی کوغلې.
او د عوامي نېشنل ګوند صوبایي ستر سیکرتر سردار حسین بابک په پاکستانی رسنیو نیوکې وکړې او وی ویل
چې کله هم کوم څه ترلاسه نه شي. سور رنگین پروګرام شرکت عمرې لګېدلې
یو پنجیس رپورٹران بناستی نن د پختنو د اتلان خبر ان تاسو ګوري سور رنجنی دا یو وخت یې مرز من استاسو مخه تولیان داغن جمایتی مرجن مشال ریڈیو
د مشال ریډیو د خبرونو په بنیاد د چاپ شوی اتلان کتاب د مخکتنی په دستوره کې لیکوالانو او پوهانو د مشال ریډیو د دې هسي ډیره ستاینه وکړه. ولام غوس مشال ریډیو پیښور.
د خیبر پختونخوا په مرکز پیښور کې د قیمتي ډبرو او جواهراتو د پیژندګلوۍ ادارې د یو غیر سرکاري ادارې په مرسته له کبالي سیمو څخه د بیکور کلچو ځوانانو د روزنې لپاره د یوې پروژې تابع کړې ده. د دې کورس له لارې به ځوانان د جواهراتو او قیمتي کاڼو په اړه معلومات ترلاسه کړي او دا چل به هم زده کړي چې د دغو کاڼو تراشل او توګل څنګه کیږي. تفصیل د زلان یوسفزي په رپورټ کې.
د جیمز اینڈ جیمولوجیکل ڈپارٹمنٹ یو ذمہ دار افسر محمد نذیر خان مشال رڈیو ته اویل چې دوی د هدا په نوم د یو غیر سرکاري ادارې او د ترکیې په مرسته پر روانه میاشت کې د قبایلی سیمو د بیکورو شوي ځوانانو لپاره د قیمتي کاڼو د پیژندنې او د خراش تراش لس میاشتنۍ روزنه پیلوي.
چې هغه هدا او ترکیه دوی په وی ساتل سره دا یو پروګرام دی 25 سټوډنټس آی ڈی پی سپیشل آی ڈی پیز فاټا آی ڈی پی کوم دې بار دا پروګرام دی او 12 اگست ته انټرویو ده او هوپفلی دا با سپتمبر 1 ویک کې دا کورس شروع کوي. دا بار لاس میاشتو کورس دی.
د خلکو د با اختیار کولو او پرمختګ لپاره کار کوونکې د هدا په نوم د غیر سرکاري ادارې مشر سمیع الله مشال رډیو ته وویل چې دوی به قرشوي ځوانانو ته د قیمتي کاڼو د پوهې او د خراش تراش تربیت ځکه غوره کړی دی چې په قبایلي سیمو کې د قیمتي کاڼو زیرمه شتون لري.
دا کورس دا ٹی ڈی پیز اٹینڈ کی نو دوی په خپل علاقو کې چې دوی کم ذخایر دي د جیمز نو د قیمتي کاڼو دا غي په اکسپلور کولو کې بدوی مطلب دا ہے چی دوی ډیر ښه کردار ادا کولی شي. یو خدای چی دوی دغه علاقې خلک دی ٹھیک شو جی دغه چی ایکسپلور شي نو دغه دغه علاقې ته هم فائدہ ده بیا دوی ته هم فائدہ ده د دوی روزګار په روانې دي شي ٹھیک شو جی.
نوموړي زیاته کړه چې د روزنې وروسته به دوی د ترکیې په مرسته تربیت شوي ځوانانو ته په کاروبار پیلولو کې مرستې هم ورکوي.
چې کم کسان ګریجویټ شي نو هغوی ته به بیسک اکویپمنت چې کم چې د د جیم سٹون د کټنګ او کرافټنګ لپاره وی کم بیسک اکویپمنت چې دی چې د هغې قیمت دغه په مارکیټ کې 50-60,000 روپو پورې کېدی شي نو هغه به ورته موږ ورکوو انشاءالله.
د جیمز اینڈ جیمولوجیکل ډپارټمنټ په وینا په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې د قیمتي کاڼو ډېری قدرتي زیرمې دي او کدا زیرمې په سمه توګه په کار راوستي شي نو د سیمې ډېرې مالی ستونزې هوارې دي شي. زلان یوسفزی مشال ریډیو پېښور.
دا مشال ریډیو دا.
اوریدونکو د مشال ریډیو دروانه خبرونه د پای شي بي دي د انیسه اجمل نه لند خبرونه اورو.
د افغانستاني حکومتي پلاوی به سبا د خبرو لپاره د پاکستان دوره کوي. په اسلام آباد کې د افغان سفارتخانې او چارواکي برکت الله رحمتي وایي چې افغان پلاوی به د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی په مشرۍ اسلام آباد ته ورځي. د افغانستان د ولسمشر دفتر بیا وایي چې سبا یو لوړ پوړی افغان پلاوی د ترهګرۍ د لمن څوړلو لپاره د پاکستان د طرحې د څېړلو لپاره د هېواد ته ځي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف به سبا له د پاکستان یو درسنۍ دوره کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا نن مشال ریډیو ته پرالیږل شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر به سبا د پاکستاني چارواکو سره په دوه اړخیز اړیکو، انرژي او نورو موضوعاتو خبرې وکړي. د متحده قومي مومنټ ګوند غړو د سینټ قومي او سند اسمبلیانو نه استعفاګانې ورکړې دي. د ایم کیو ایم په سینټ کې 8، په قومي اسمبلی کې 40 او په سند اسمبلی کې 55 غړي وو. د پنجاب صوبې وزیر اعلی ویلي دي د صوبې د استخباراتو مشر او درې پولیس چارواکي له دې وجې له خپلو دندو څخه لرې کړي دي چې د جنسي تېرې وروسته مجرمه ډلو لخوا ځینو کورنو ته د دړکو ورکولو په مخنیوي کې پاتې راغلي. د بلوچستان په کلات سیمه کې نن ناڅرګند وسلوالو په ډزو څلور تنه وژلي دي. په سیمه کې پولیس چارواکي وایي چې د کلات په سهراب سیمه کې نامعلومه وسلوالو پر یو قبایلي مشر میر علي محمد حمله کړې چې د نوموړي په ګډون څلور تنه پکې وژل شوي دي. د ترکیې وزیر اعظم احمد داود اوغلو وایي هېواد یې ژوند چې د شام په شمال کې د ترکیې سرحد ته نږدې یوه خوندي سیمه جوړه کړي چې دا شان عام وګړي په دې سیمه کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې او د شام د حکومت له وسلوالو د حملو نه خوندي کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری روس او چین تورن کړي چې امکان لري د دې ایمیلونو با ګوري. جان کیری ترڅ له ام بی سی ټلویزیون سره د مرکې پر مهال ویل دا ممکنه ده چې روس او چین د ده لخوا لیکل شوي ایمیلونه ګوري.
د خبرونو ولدی لنډی سره اوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونې پات اورسی دي. تاسو کولی شئ په هم دی سپو د ډیوا رادیو خبرونې ووري او ورسره ما هارون بچا انیسی اجمل او زمون تخنیکی همکار اساق امریتا اجازه را کړی. د الله پامان.